امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو دوم خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ په اړه د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار نوې ډیلی ته ورسیده او د امریکا خارجه وزیر نن پاکستان ته رسیدل دي. د چین جمهور رئیس د ماو سیتونګ نروسته د چین په معاصر تاریخ کې تر ټولو قوي مشر دی او د سربیا د دفاع وزیر په لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات اعتراض کړی.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشابه شنایم. په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ د خبرونو نسربېره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د کابل اوسیدونکو وایي چې موږ باید هند او پاکستان سره اړیکو ساتلو کې مستقل ووسو.
د خپل اړیکو کې مثلا که د پاکستان سره جوړو باید مستقل خپل لار، او که د هند سره وین د چا د مداخلې ښکار نه شو.
د ننګرهار ولایت په مامنداري ولسوالۍ کې تېره شپه افغان ځانګړو ځواکونو په یوه کور چاپه وهله.
چې خدای خاطر وکړی چې دا زما کور له خو انګریز نه دی راغلی، زما کور په انګریز باندې نه دی دغه معلوم شوی.
او نن په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو لخوا د طبي پیښو د کمیډو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ورځنی سفر نن سهار د هند پایتخت نوی ډیلی ته رسیدل. د ارګ بیانیه وایي ښاغلی غنی نن د هند جمهور رئیس رامنات کووند او صدر اعظم نریندر مودی سره جلا جلا ګوري، د کابل او نوی ډیلی د خپل منځي اړیکو په پراختیا او همکارۍ خبرې کوي. جمهور رئیس غنی د یک شنبه په ورځ د افغانستان د سیاسي او جهادي مشرانو سره په مشورتي غونډه کې وویل چې د پاکستان سره د دولتونو په سطحه مذاکرې شروع کړي او هیله لري چې د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي. جمهور رئیس اشرف غنی په داسې وخت کې هند ته سفر کړی چې تیره هفته په افغانستان کې یو شمیر خونړي بریدونه شوي دي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دا بریدونه هغو ډلو کړي دي چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او د روزنې مرکزونه لري. په ننګرهار کې د افغانستان حکومتي قواوو عملیات کړي دي. ویل کیږي چې په دې عملیاتو کې اووه تنه ملکي کسان وژل شوي دي. دا عملیات بېګا د دوشنبه په شپه د ننګرهار د مومندرې د ولسوالۍ په نهویشتمې ویالې کې شوي دي. دغه ملکي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د کور خاوند آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
مو شهیدان ما په کور کې شوي دي، پنځه وړي دي. تر نن تاریخه پورې کو په ما باندې چا داسې ثبوت وکړ چې لیا په دایش کې دی، لیا په امارات کې دی، لیا په دی حکومت کې دی. زه مجرم پنځه وی وژلي او پنځه دغه نور هم وژني. او که نه، زه تاسو ته دا عرض کړم چې خدای خاطر وکړی چې دا زما کور له خو انګریز نه دی راغلی، زما کور په انګریز باندې نه دی دغه معلوم شوی.
د افغانستان پوځ په دې حکله تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر اوچا وایي چې د غور په ولایت کې له 10,000 نه زیاتې کورنۍ د غذایي موادو او ضروري موادو د قحطۍ سره مخ دي. د اوچا اداره په خپل تازه راپور کې د طبي پیښو سره د افغانستان د ملي مبارزې د ادارې د معلوماتو له قراره وایي چې د قحطۍ له امله دا کورنۍ دې ته اړ شوي چې د خوړو او د سون د موادو د برابرولو لپاره د خپلو کورونو د اړتیا وړ وسایل خرڅ کړي. اوچا ویلي د غور والی د دغو اړو خلکو سره د مرستې دپاره 10 میلیونه افغانۍ ټولې کړي دي چې دا مقدار پیسې د دغو خلکو 15% اړتیاوې هم نه پوره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل او بغداد ته تر ناڅاپي سفرونو وروسته نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورسېده. په پاکستان باندې د ریکس ټیلرسن د پرونی فشار نه وروسته چې د طالبانو د پناه ځایونو د له منځه وړلو په خاطر یې تاکید کړی و، د پاکستان حکومت نن د ریکس ټیلرسن د دغه لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات تور حل کړی و نه کړ. نور معلومات د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا نه واوري.
پاکستان ته تر تلو مخکې ښاغلي ټیلرسن د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې او ویلې چې پاکستان باید په خپله خاوره کې وضعیت ته په دقت وګوري او د ترګرو ډالو سره جدي مبارزه وکړي.
Have made some very specific requests.
مونګله پاکستان ته مو شخصي غوښتنې کړي چې په خپل خاوره کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي او د ملاتړ منابع ختم کړي.
ټیلرسن وی د پاکستان سره د امریکا روابط په شرطونو ولاړ دي چې پاکستان به څه ډول اقدام کوي. په همدې اساس به په پاکستان او افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو بل فرصت برابر شي. ټیلرسن د سیشن به پورز با پاکستان کی او چاشن به هند تلاړ شي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې د حکومت مخالف او مبارزین ویلي دي چې د سوریې پایتخت دمشق د سیرم د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې خلک دارو درمل او ضروري غذایی مواد نه لري او لدې کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د بشري حقوقو مبارزین د سوریې حکومت ملامتوي چې څلور کاله وشول د سیمه محاصره کړې ده او محلي سوداګران خواړه او طبي شیان پټوي او بیا وروسته په ګرانه بیه خرڅوي. لدې کبله ماشومان زیاتره د سوریې تغذی نه مري. سعودي عربستان نن د سه شنبه په ورځ د پانګې اچولو یو غټ کانفرنس پرانستی دی. د دې کانفرنس مقصد د ملک د اقتصاد او د ټولنې د سره سمبالول دي. سعودي عربستان د تیلو د بیې د لویدلو د خطر د مخنیوي په خاطر چې د سعودي د سلطنت د عایداتو اصلي منبع ده او ثبات ورپورې تړلی دی، دغه کانفرنس دایر کړی دی. د اندونیزیا پارلمان د جمهوری ریاست فرمان تصویب کړی. دغه فرمان چارواکو ته مطلق صلاحیت او واک ورکوي چې هغه سازمانونه بند کړي چې ملي یووالي ته خطر ګڼل کیږي. جمهور رئیس جوکو جوکووی دغه فرمان د جولای په میاشت کې لاسلیک کړی دی او د وخت حزب التحریر دغه اسلامي سازمان چې د نړیوال خلافت د جوړېدو هڅه کوي بند کړی دی. خو د پارلمان تصویبول ځکه ضروری دي چې دا فرمان دایمي قانون شي. د سربیا د دفاع وزیر نن د سیشن به پورز د امریکا په لوړ رتبه ډیپلوماټ اعتراض وکړ چې ویلي دي کابلګراټ په اروپای اتحاد کې شاملې دل غوړي نو باید د روسیې او غرب ترمنځ یو انتخاب کړي. د دفاع وزیر الکساندر ولین چې روسی پلاوه د ریز لري د تانیوک خبری آژانس ته وویل چې د اروپای اتحاد او د یورو ایزیا چارو د پاره د امریکا د خارجه وزارت د مرستیال د تبصرونه داسې معلومیږي چې زموږ په ملک باندې فشار اچوي. سربیا په رسمي ډول هڅه کوي چې په اروپایي اتحاد کې شامل شي. روسیه غواړي چې د بالکان سیمه د ناتو او نورو غربي هیوادونو نه لري وساتي. جمهور رئیس شی جی پینګ د چین واکمن ګوند په 19م کانګرس کې خپل سیاسي دریز نور هم قوي کړی دی. فکر کیږي چې نوړې د پخوانی کمونست مشر ماو زیتونګ نه وروسته د معاصر په تاریخ کې د چین په معاصر تاریخ کې تر ټولو پیاوړی مشر وي چې نو مو سیاسي مرامنامه د ګوند په اساسي قانون کې ثبت شوی. سید سلیمان شاه د بیجنګ نه د امریکا غږ د خبريال بل اډ د رپورت خلاصه لولي.
د چین د کمونیست ګوند مشرانو د ګوند 19م کانګرس په زمن کې موافقه وکړه چې د جمهور رئیس شی جین پینګ سیاسي افکار او مرامونه د ګوند په اساسي قانون کې مدغم کړي. هغه ته هغه مقام ور په برخه کړ کوم چې د چین د کمونیست ګوند د پخواني عمومي منشي او مؤسس ماو زیدونګ په برخه شوی. توقع کیږي شی به په راتلونکو څو میاشتو کې په لوړه کچه سیاسي او نظامي بدلونونه راولي او د خپل خواخی کسان به پر مهمو دولتي او نظامی پوسټو باندې وګماري. د چین د کمونیست ګوند کانګرس چې په هرو 15 کلونو کې یو ځل ربلل کیږي پریکړه وکړه چې شی جین پینګ به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د قدرت په ګدۍ ناستي. په دې اړه هم موافقه وشوه چې د نوي دور لپاره سوشیالیزم د چینایي مشخصاتو پر رڼا کې د هغه مرامنامه په اساسي قانون کې درج شي او د رسمي سند په توګه باندې ومنل شو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه اوري. د روسیې د دفاع د وزیر د وینا له قراره د اسلامي دولت وسوال ګروپ د رقاد خار په اصطلاح دغه ګروپ د خلافت د مرکز په شمول د سوریې په خواوشا کې د غټو سنگرونو او د مهمو خاري سیمو کنټرول بایللې ده. اوس د سوریې 15% خاوره په لاس کې ده. د روسیې د تلویزیون یو پخوانی 15 کلنه مشهوره میرمن غواړي چې جمهوری ریاست ته کاندید شي. نن د سه شنبه په ورځ په لومړنی خبری کانفرنس کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کولو غږ کړی دی. کیسینګي سابچاک 13 هفته خپل سیاسي هڅه اعلان کړه او ویل روسیا د دې موجوده سیاسي مشرانو نه ستړه شوې ده. منتقدینو ویل د سابچاک کاندیدیدل به دغه موجوده اختلافات نور هم زیات کړي. سابچاک د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پخوانی لارښود د سنت پیټرزبرګ د پخوانی خاروال اناتوري سابچاک لور ده. د مصر د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې پولیسو د پایتخت قاهره په جنوب لویدیځ ایالت کې 12 مشکوک کسان نیولي. دا کسان د اغه شپاړو پولیسانو د وژل کېدو نه وروسته نیول شوي دي چې حکومت ویل د وسلوالو په یو ناڅاپي حمله کې شپاړو پولیسان وجل شوی دی. د امریکا عمومي لوی درستیز وایي چې په نایجیر کې د څلور امریکایي عسکرو د وژل کېدو د قضیې په هکله باید عاجل ډول باندې دقیقه څېړنه وشي. جنرال جوزف ډنفرز په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې جمهور رئیس ټرمپ کوشش کوي د جمهور رئیس ټرمپ اداره هڅه کوي چې د نایجیر د پیښې په هکله معلومات روښانه کړي. د کینیا د پولیسو چارواکو ویلي دي چې د استرالیایي وژل شوې معلمې میړه په دې ګمان نیول شوی دی چې ګوندې په خپله خپله ښځه وژلې ده. د سیمې د پولیسو قمندان نن د سیشن په ورځ وویل چې د سیروس برنارد مینا او د هغه یو بل خپل نیول شوی دی، خو ډیر شک په مینا کېږي چې خپله ښځه ګبریالې وژلې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو متقاعد پوځي ډاکټر ته د ویاړ مډال ورکړی دی. تورن ګیری روس په 1950 کال کې د امریکا او ویتنام د جګړې په مهال د خاصو عملیاتو په جریان کې د ګڼو امریکایي عسکرو علاج کړی و. هغه په خپله هم د ماموریت په جریان کې زخمي شوی و. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن ناوړه قدر منوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په مکه رپورټونه ته د افغانستان ولسمشر په داسې یو وخت کې هند ته تللی دی چې له ګاونډي پاکستان سره د کابل اړیکې ترینګلې دي. د کابل خاریان د کابل او نیو ډیلی او کابل او اسلام آباد د تودو او سړو اړیکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. راځئ د څو تنو افغانانو نظریات واورو.
هندوستان د افغانستان سره په هر عرصه کې، که د تعلیم عرصه ده، که د سواد ده، که د وزارت دفاع ده، که کمانډو ده، په هر عرصه کې زموږ سره کومکونه کړي دي. او پاکستان بغیر له دې چې زموږ سره کومک وکړي، انوس په موږ باندې بمبارونه کړي دي، زموږ خلک یې ځورولې، لارې بندې کړي دي.
نو ډېر ښه ده موږ لپاره چې په هند سره روابط ټینګ وو، او برعکس که چېرته پاکستان ووینو چې موږ سره اړیکې ښې نه دي، او باوجود چې موږ سره کومک کوي موږ نور هم تخریب کوي. ټوریسټ او طالبان او ډېر عام خلک، غیر خلک ته تعلیم ورکول کېږي او افغانستان ته رسول کېږي.
د هند په واره کې خو پاکستان دا کوشش کوي چې دوی باید له هند سره ښه اړیکې ونه لري، خو دا د ده منفي نظر ده، باید دوی دا نظر ونه ساتي، ځکه موږ د ټولو له هر چا سره که هغه هر څوک وي موږ ښې اړیکې او ورسره جوړول غواړو.
موږ باید مستقل وو د خپل اړیکو کې، مثلا که د پاکستان سره جوړو باید مستقل خپل لار، او که د هند سره ویم د چا د مداخلې ښکار نه شو.
قدر من اوریدونکو د افغانانو نظریات هم واوریدل، خو عام هندي وګړي د هند او افغانستان د اړیکو په اړه څه وایي؟
ولته سلامونه. افغانستان زموږ د هندیانو لپاره خیالینو، خوبونو او هیلو هیواد دی، ځکه موږ دغو هیلو ته رسېدو لپاره په جواهر لال نهرو پوهنتون کې په مینا پښتو ژبه او کلتور زده کوو.
همغه سه چې رانندنا ټاګور د کابلی والا په کیسه کې انځور کړی دی، زکنو موږ د ژبې او ادبیاتو د محصلونو په توګه غواړو چې د ادب په برخه کې دا دوستي نوره هم پیاوړې کړو.
د هندو افغانستان دوستي ډېره پکوانې ده. افغانستان زموږ ورور او ګاونډي هېواد دی، او موږ هندیانو او افغانانو ته یو بل ته د قدر په سترګو کتلی دي.
هندیانو او افغانانو یو بل سره د تجارت، طبابت، تصوف، اقتصاد، زده کړو او ادبیاتو او نورو په برخو کې راکړا ورکړا درلودلې ده.
هند په بیلابیلو برخو لکه د بندونو، سړکونو او پارلمان په جوړولو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. دا مرسته او دوستي دوه اړخیزه ده، او اوس د سوداګرۍ نوي پړاو ته ورننوتلې ده. زما په نظر د افغانستان او هند ترمنځ دا اړیکه نورو ګاونډي هېوادونو ته کوم زیان نه رسوي.
درنو اوریدونکو، هند ته د جمهور رئیس د سفر اهمیت څه دی؟ آیا د کابل او ډیلی اړیکې په سیمه کې ثبات سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه به د آشنا تلویزیون د همکار شکیب دوست مرکه واوري چې په هندوستان کې د جواهر لال نهرو پانتون د استاد خالق رشید سره یې کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
هند تقریبا په یو وخت کې د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوربه ده. د دغو درېو هیوادونو ترمنځ توده راشه درشه څه پیغام لري؟
په مجموع کې د ډاکټر اشرف غنی سفر په دغه حساس او شیبو کې لکه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده هماغه د امریکا د پالیسۍ تر سیوري لاندې دا عملي کېږي او نن هندوستان ته هغه په یو رسمي سفر باندې راغی. په عمومي لحاظ دغه سفر په دریو ټکو باندې متمرکز دی چې دوه اړخیزې اړیکې دي او دوه اړخیزې اړیکې دي او په زمین کې تجارتي مسایل دي او همداسې سیمه ییزې موضوعګانې دي چې دا درې ټکي بیا هم لکه چې معلومه ده د امریکا د وروستنۍ پالیسي تر سیوري لاندې ده د عمل په لوري روان دي او هندوستان او افغانستان په ګډه کوشش کوي چې دغو ته عملي بڼه ورکړي، ځکه چې تر اوسه پورې د دغو درېو ټکو زیاتره خبرې اترې په
خلغشید صاحب ار در پیلمی کې هم دغه ټکو ته اشاره شوې ده. مثلا ار په خپل اعلامیې کې ویلي دي چې ولسمشر پر دوه اړخیزو اړیکو له هندي چارواکو سره ویني. دا یو عمومي بیان دی، تاسو چې په ډیلی کې ساوري غنی له کوم پلان او طرحې سره ورغله او له کوم لاسته راوړنو سره به بیرته کابل ته ستون شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره هماغه یو خبره ده چې بیا هم د افغانستان یا ډاکټر غنی کوشش کوي چې هندوستان په دې معتقد کې او له هندوستان سره دا لار تعقیب کړي چې دوی په ګډه دواړه پر پاکستان باندې د ترهګرۍ او هغو سیمه ییزو ستونزو چې دلته رامنځته شوي دي په هغو ته د پای ټکی کېږدي او هغه پای ته ورسوي.
نو د دې لپاره خو یو عملي طرحه ضروري ده. د یو عملي طرحې لپاره امریکا، هند او افغانستان څه کولی شي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي او دغه یو څه وګوري چې له ترهګرۍ څخه چې دغه ادعال مخې ورته وایي چې دوی ملاتړ کوي دا پای ته ورسوي؟
تر اوسه پورې دغه درې ټکي په عمومي لحاظ باندې شکیب صاحب دا په اټکلي دي. اټکلي په دې معنی دي چې په دې برخه کې تر اوسه عملي ګام نه دی پورته شوی، ولې بیا هم هندوستان او افغانستان کوشش کوي چې دغه په عمل کې پلي کړي. دوه اړخیزې اړیکې معنی دا ده چې دوی باید خپل روابط سره کلک کړي، تجارتي مسایل باید په سیمه کې پراختیا ورکړي او همداسې سیمه ییزې موضوعګانې چې دا ډېر زیات اړخونه لري یو اړخ نه لري د ټولو لپاره باید هندوستان او افغانستان په ګډه ګام پورته کړي.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ډیلی ته روان شوی دی. له هند څخه به د ټیلرسن عمده غوښتنې څه وي ستاسو په نظر؟ مطبوعات څه تبصره کوي؟
په مجموع کې په هندوستان کې دوه دریځه دي. د امریکا د دریځ په ارتباط ډېره عامه خوشبیني نشته، لکه څومره چې دولت او حکومت د هغه لپاره خوشبین دی عامه خلک عامه ذهنیت د امریکا د دغه دریځ په وړاندې ډېر زیات د خوشبینۍ څخه کار نه اخلي او نه هم زیات خوشبین دي. همدا علت دی چې تر اوسه پورې دا خبره د حکومت په سطح ده، عامو خلکو ته نه ده راغلي. په هندوستان کې بیلابیل ګوندونه دي. په هندوستان کې د پراخې دیموکراسۍ تر سیوري لاندې خلک خپلې غوښتنې لري، خپل انعکاسات لري او دې ته هم په انتقادي نظر سره ګوري چې امریکا په داسې یو اساس وخت کې څنګه دلته راوړاندې شوه او دا د دغه هیواد سره چې هغه هندوستان دی، یعنی کلونه کلونه استعمار ویلی هیواد دی، هغوی په دې برخه کې ډېر محتاطانه ګامونه پورته کوي. خلک یې ډېر محتاط یې دې موضوع سره.
مننه صاحب. په نوي ډهلي کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید چې د افغانستان، هند او امریکا د اړیکو په اړه خبرې کولې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کابل او بغداد ته تر ناڅاپي سفرونو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی دی. پاس له دې چې ریکس ټیلرسن د طالبانو د امن پناځایونو د لمنځه وړلو په خاطر پرون پر اسلام آباد یو ځل بیا فشار راوړ، نن لیدل شوی چې د پاکستان حکومت له دغه جګپوړي امریکایي ډیپلومات نه تود هرکلی نه دی کړی. د دې خبر په اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
پاکستان ته تر تلو مخکې ښاغلي ټیلرسن د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وی ویلې چې پاکستان باید په خپله خاوره کې وضعیت ته په دقت وګوري او د ترګرو ډلو سره جدي مبارزه
وکړي. have made some very specific requests
mungla pakistan azum shakhsi gukhtani kadi che pakhpal khawra ki da taliban o nur terrorist dalo par zid iqdam ukri aw da mlatad manabi khatm kadi
taylor sanway da pakistan sara da america rawabit pa shartuno walaadi di che pakistan ba sada wal iqdam kai pam de asas ba pa pakistan aw afghanistan ke da sole aw sabat da para yobal fursat barabar shi
د پاکستان مشرانو سره په خبرو کې موږ څرګنده کړه چې د افغانستان حالاتو ته په کتو د پاکستان د ثبات په اړه هم ډېر اندېښمن یو. پاکستان باید په دې فکر وکړي او دا وضعیت په خلاصو سترګو وګوري چې دوی باید د پاکستان د ننه د یو شمېر تروریستي ډلو د خوندي ځایونو پر ضد اقدام وکړي.
پاکستان خو د مخه ویلي چې په یو شمېر طالبانو اغیز لري، خو د هغوی په تحریک او مشرانو هیڅ کنټرول نه لري. ټیلرسن په باګرام کې د جمهور رئیس اشرف غنی او نور افغان مقاماتو سره ولیدل او د جګړه ځپلي افغانستان د امن کېدو دپاره یو ځل بیا ژمنه وکړه، خو وی ویل چې افغان حکومت باید د مرستو ترلاسه کولو دپاره ځینې کارونه ترسره
کړي.
موږ تر هغې دلته یو چې تر څو وکړی شو د سولې او بیا پخلاینې هڅې نتیجه ورکړي. دا ژمنې مو حدود نه لري، لکه څنګه چې ولسمشر وویل دا ژمنې به کوم سپین چک نه وي، ځکه خو دا ژمنې په شرط ولاړې دي.
ټیلرسن څو ځلی دا خبره کړې ده چې افغانستان هغه وخت امن کېدلی شي چې طالبان په دې خبره پوه شي چې د جګړې له لارې بری ته نه رسیږي او باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د دولت سره خبرو ته کښېني. ټیلرسن د سې شنبې په ورځ به پاکستان کې او چهار شنبې به هند ته لاړ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار ولایت په مومندارې ولسوالۍ کې تېره شپه افغان ځانګړو ځواکونو په یوه کور چاپه وهلې چې د چارواکو په وینا د یوې کورنۍ اووه کسان پکې وژل شوي. ځایي خلک وایي وژل شوي کسان ملکیان دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې په دې اړه پلټنې کوي. خبریال زبیح الله غازی په همدې اړه د جلال آباد نه رپورټ رالیږلی.
حکومتي مقامات په ښکاره نه وایي چې د مومندرې ولسوالۍ په بیګانۍ پیښه کې وژل شوي کسان ملکیان او که وسلوال طالبان دي، خو ځینو سرچینو د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې بیګا د صفر دو ځانګړي قطعې وژلي اووه کسه ټول عام خلک دي. حکومتي منبع ویلي چې د ځایي قومي مشر ملک عمر په کور چاپه کې د هغه درې زامن او څلور نور خپلوان وژل شوي او د کورنۍ پنځه غړي حکومتي خلکو ژوندي وړي. د بیگانی پیخې سیمه د حکومت د مخالف وسلوالو په منګولو کې ده. تر څلور سو ځایي قومي خلکو اووه واړه جسدونه د احتجاج په ډول د مومندرې ولسوالۍ د باسول سیمه کې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره ایښي وو او د وژل شوو خلکو د پوښتنې په خاطر د حکومت په ضد شعارونه ورکړل. د درې وژل شوو زامنو پلار ملک عمر چې خلک یې ملک مدو بولي د خپلې وزوی سر ته ناست و چې له خبریالانو سره خبرې کولې.
خپل کور پراته و چې دروازه ماته کړه، دا راووته خپل دروازې ته، د پلار کې ویشته په دروازه کې دننه.
د وژل شوو د کورنۍ یو بل غړی محمد ابراهیم وایي که د حکومت له مخالف وسلوالو سره لاس لارنو له حکومت سره پنځه ژوندي دي مو وژني او کنه نو حکومت باید پښتنه وکړي.
وو شیدار ما په کور کې شوی دي پنځه وړي دي، تر نن تاریخ پورې کو په مامان چا داسې ثبوت وکړ چې له په دیش کې دی، له په امارات کې دی، له په دی حکومت کې دی. زه مجرم پنځه وې وژلې او پنځه نور مو وژني او کنه زما ته دغه روخه چې د ما سره کوم ظلم شوه دی دغه پښتنه تاسو نه غواړم.
دغه لاریون په وجه د درې ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لارم تړل شوی و. خو د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي په بیګانۍ پیښه کې د وژل شوو کسانو د ثابتولو لپاره پلاوی سیمې ته لیږلې ده. په دې وروستیو کې د ننګرهار په کچه د تیر شپې په څیر چاپی یو څه توندي شوي او د امریکا د استخباراتو ادارې یا سی‌آی‌ای ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د کمپین لپاره به د هیواد ته نوي افسران او قراردادي ځواکونه رالیږي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. نن په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو لخوا د طبي پیښو د کمیدو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خبریال لیمی نیازی په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې په غور ولایت کې 20,000 کورنۍ قحطي ګواښي. ملګری ملتونه وایي سږ کال غور ولایت کې بارانونه کم وو او ملخانو پر فصلونو بریدونه کړي چې له امله یې خلک له قحطۍ سره مخ شوي دي. د اوچا ادارې په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو پر اساس ویلي چې د قحطۍ له امله کورنۍ دې ته اړ شوي چې د خوړو او سون موادو د برابرولو لپاره د خپلو کورونو د اړتیا وړ وسایلو پلوري. اوچا په دغه راپور ویلي چې د غور والي د غواړو خلکو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه افغانۍ راټولې کړي چې د اوچا د وینا له مخې د دغو خلکو 5% اړتیاوې هم نه پوره کوي. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د طبیعي پیښو د کمېدو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دغه لمانځغونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې جګړه او طبیعي پیښې د دې لامل شوي چې کورنۍ بې ځایه شوي ډیر شي. عبدالله عبدالله په افغانستان کې د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستندویه ټیمونو له مرستې مننه وکړه او زیاته یې کړه.
البته افغانستان هم متاثر است از تغییرات اقلیم.
افغانستان هم د اقلیم له بدلونونو څخه اغیزمن دی. دلته وچکالي او سیلابونه راځي. دا چې د هیواد له وضعیت او له امنیتي شرایطو سره یو ځای کړو نو یو خاص حالت منځته راځي. له پیښو سره د مبارزې د ملي ستراتیژي جوړول، له طبیعي پیښو سره چمتووالي ته لومړیتوب ورکول او د هغو ستونزو له مخې پورته کول چې زموږ خلک ورسره مخ دي.
مردم ما به مواجه استن.
له پیښو سره د چمتووالي ملي اداره وایي هر کال له 3 تر 3.5 سوه زره کسان د طبیعي پیښو د اغیزمنو په لیست کې نیول کیږي. د دغې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس وویل دوی په پام کې لري چې له پیښې څخه مخکې د مخنیوي په لارو چارو غور وکړي.
موږ له داسې تخنیکونو څخه کار اخلو چې په کومه سیمه کې چې د زیانمننې خطر وي خطر یې لږ کړو، او هغه کسان چې د پیښې ګواښ سره مخ وي لکه سیلابونو او واوره کې بند وي هغه له سیمې څخه وباسو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په دغه راپور کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو د وضعیت په اړه ویل شوي چې د رواني سوي کال له پیل څخه تر اوسه 295 زره افغانان د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي مینو څخه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
ګران اوریدونکو، د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او همدارنګ د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه مو واوریدل. نو روانه خپرونه د سیمې او نړۍ په اړه د مهمو خبرونو په سرټکو پای ته رسیږي. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ورځنی سفر نن سهار د هند پایتخت نوی دیلی ته ورسید. د ارګ په بیانیه کې راغلی دی چې ښاغلی غنی نن د هند جمهور رئیس او صدر اعظم نریندر مودی سره جلا جلا ګوري، د کابل او نوی دیلی د خپل منځي اړیکو په پراختیا او همکارۍ باندې خبرې کوي. په ننګرهار کې د افغانستان حکومتي قواو عملیات کړي دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې 9 تنه ملکي کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د غور په ولایت کې لا 10 زره زیاتې کورنۍ د غذایي موادو او نورو ضروري شیانو د قحطۍ سره مخ دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر کابل او بغداد ته تر ناساپي سفرونو وروسته نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی دی. د میانمار او بنگلادیش چارواکو نن موافقه وکړه چې د بنگلادیش نه د روهینګیا د مسلمانانو د بهیر مخه ونیسي. د سوریه د حکومت مخالف مبارزین وایي د سوریه پایتخت د مشق ته سیرمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې خلک درو درمل او ضروري غذایي مواد نه لري او له دې کبله 2 ماشومان مړه شوي دي. سعودي عربستان نن د سه شنبه په ورځ د پانګې اچولو یو غټ کانفرنس پرانستی دی. د دې کانفرنس مقصد د ملک د اقتصاد او ټولنې د سره سمبالول دي. د انډونیزیا پارلمان د جمهوری ریاست فرمان تصویب کړی دی. دغه فرمان چارواکو ته مطلق صلاحیت او واک ورکوي چې هغه سازمانونه بند کاندي چې ملي یووالي ته خطر ګڼل کیږي. د سربیا د دفاع وزیر نن د سه شنبه په ورځ د امریکا په لوړ رتبه ډیپلومات اعتراض کړی دی چې ویلی دی کابل ګراج په اروپایي اتحاد کې شاملېدل غواړي، نو باید د روسیې او غرب ترمنځ یو انتخاب کړي. جمهور رئیس شی جی پینګ د چین د واکمن ګوند په 19 کانګرس کې خپل سیاسي دریز نور هم قوي کړی دی. د روسیې د دفاع د وزیر د وینا له قراره د اسلامي دولت و سوال ګروپ د رقا د خار په اصطلاح د دغه ګروپ د خلافت د مرکز په شمول د سوریې په خواوشا کې د غټو سنگرونو او د مهمو خاري سیمو د کنټرول د بایللو نه وروسته اوس د سوریې 5% خاوره په لاس کې لري. د روسیې د تلویزیون یو پخوانی 15 کلنه مشهوره میرمن چې غواړي جمهوری ریاست ته کاندید شي نن د سې شنبه په ورځ په لومړني خبری کانفرنس کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کولو غږ کړی دی. د مصر د کورنیو چارو وزیر ویلی دی پولیسو د پایتخت قاهرې په جنوب لویدیځ کې 12 تنه مشکوک کسان نیولی دي.